نړیوالې ورځې په مناسبت غږیدلی یو.
په کومه ژبه کې چې خوبونه ویني او هیڅوک له مورنۍ ژبې ورخوا په بله ژبه کې خوبونه نه ګوري.
فنکار برخه کې د مسافر او ځوان هنرمند شمالي افغان پر ژوند او هنر غږیږو.
لغوندې خو ورته ډېر بزړته نه وایم، ډېر څه مې په زړه کې دي لوګ بزړته وایم.
بزر پانه کې بل لنډه کیسه تاله شوې واوري.
بل زور کلی ته ورسید، اخوا دی خوی حیران حیران کتل. د کلی ماشومان چې دا ولید هغوی هم ټول ورته برا.
د ادب جام دا برخمو د لودی کورنۍ د دوه نوموتو سردارانو احوال ته ځانګړی کړی ده.
او د مورخانو په وینا تر شیخ حمید وروسته د دو زوی پاشا سوی او رضا سلطنت ته نه در رسیدلی.
او رحمین خیال کې له هنرمند ممتاز ولی چې پښتو غزل بول شاعر حمزه شینواری سره یې ډیر ناستې کړي، د حمزه بابا پر وی غږیدلی یو. او په پای کې به د حمزه شینواری ډیکلمه شوی غزل او د هارون باچا خوږه زمزمه واوري. یارانو په پښتون آشنا مې دا نو ګمان، یارانو په پښتون آشنا مې دا نو ګمان، جرګې لنیمې لارې راستنې شوې زی چې زو. د فبروري 13 نیټه د پښتو غزل روح بدلون کې شاعر امیر حمزه شینواری د مړینې څلورويشتم تلینو. نو د ازادي رادیو مجلې دا غنا په پښتون قام د مین شاعر امیر حمزه شینواری روح ته ډالې کو او د مجلې پیل د هغه په بیتونو کو. تر رسیدم نه رسیدم مطلبه، په هر منزل به ودرې د مطلبه، نن می د چا سترګې لیدلې حمزه، په ټوله لاره زنګې د مطلبه. اسلام مسعودی نیازی د دیونه فرهنګي خبر ناورو.
د زابل په تاریخي سیمو کې خپل سره کیندنی پیل شوی. د زابل ولایت د قلات خار د کاټلی د سیمې ځایی اوسیدونکو وایي چې د ایاز خان نیکه د زیارت په سیمه کې د نامعلومو کسانو لخوا خپل سره کیندنی شوی دی. دوی وایي چې مرستندوی موسسو او حکومت په دغه ولایت کې د لرغونو ځایونو ساتنې او رغونې ته هیڅ ډول پاملرنه نه ده کړې، چې لامل یې اوس مهال ډېری تاریخي ځایونه د ویجاړېدو او د لمنځه تللو له ګواښ سره مخ دي. دوی زیاتوي د ایاز خان نیکه په تاریخي زیارت کې د خپل سره کیندنو له امله د دغه ولایت تاریخي برم ته ډېر زیان اوښتی دی. بلخوا د زابل ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس عبدالرزاق بشر هم د ایاز خان نیکه د مزار په سیمه کې خپل سره کیندنی تاییدوي او زیاتوي چې د دغه خپل سره کیندنو له امله د مزار ټول آثار له منځه تللي او یوازې په خاورو کې د انسان د سر او نورو غړو هډوکي پاتې دي. هغه ویل چې د ایاز خان نیکه زیارت او غونډۍ د شوې کیندنې له امله خپل تاریخي ارزښت له لاسه ورکړی دی، ځکه چې زیارت او غونډۍ پر خپل اصلي حالت نه دی پاتې. بشر زیاتوي چې مرکزی دولت او ځایي چارواکو ته یې د تاریخي ځایونو د بیا رغونې وړاندیزونه کړي دي او د رغولو ژمنې ورسره شوې دي. د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ولمانځل شوه. د کابل سربیره د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د فبروري 28 نیټه چې د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې سره سمون خوري ولمانځل شوه. په علمي او ټولنیزو چارو کې د ولسمشر سلاکار پوهنوال ډاکټر لال پاچا زمون وایي چې د افغانستان هر وګړی حق لري چې په خپل مورنۍ ژبه زده کړې وکړي، خو له بده مرغه د هیواد په یو شمېر سیمو کې دا حق نه دی ورکړل شوی. دی زیاتوي چې د ملي وحدت حکومت په مورنۍ ژبې د زده کړې اصل تجمن دی او د پوهنې وزارت په دغه برخه کې کار کوي تر څو ټولو هیوادوالو ته لمرانی زده کړې په خپل مورنۍ ژبه برابرې کړي. د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې د لومړي ځل لپاره یو عامه کتابتون جوړ شو. دا کتابتون د پکتیا ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا د دغه ولایت په زرمت ولسوالۍ کې پرانیستل شوی. د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد شفا مشفق وایي چې دا لومړی ځل دی چې د پکتیا په ویلری ولسوالۍ زرمت کې دولتي عامه کتابتون پرانیستل کیږي. نوموړی وایي چې د دغه سیمې هر لوستونکی کولی شي چې په وړیا ډول له دغه کتابتون څخه ګټه پورته کړي.
لیونۍ بیا تنور لمبه کړ، د ډوډۍ ټپ یې څوار لسم کلی ته زینه. د تنور له نامه سره حتمی آشنا یست، د تنار ډوډۍ به مو هم خوړلې وي. زموږ همکاري فرشتي مرسل په افغاني ټولنه کې د تنور تاریخ، جوړښت او ورپورې تړل یو فولکلوریک ارزښتونو په اړه یو راپور چمتو کړی. ملتیا مو وکړئ.
د منځنۍ اسیا په اکثرو هیوادونو کې د ډوډۍ پخولو لپاره له تنور څخه استفاده کیږي او دا تنورونه ځانګړي جوړښتونه لري، خو په عموم کې د ټولو جوړښت یو ډول دی. د انساني ژوند له تاریخ سره سم د خوراک د برابرولو لپاره انسانانو له بیلابیلو وسایلو کار اخیستی. په ابتدایي مراحلو کې د غنمو او یا نورو حبوباتو جوړه شوې ډوډۍ په ډبرو او یا نورو وسایلو پخوله، چې د وخت په تیریدلو سره یې تغییر وکړ او تنور رامنځته شو. د کابل پوهنتون استاده پوهندویه ډاکټره زرغونه زیور وایي چې د تناره د جوړېدا کوم ټاکلی تاریخ نشته، خو له پیړیو پیړیو را په دې خوا له تنور څخه استفاده کیږي.
مثلا یو زمانه کې طبیعي به نه وه، مګر د تیږې په سر باندې به دوی تیږې لاندې به اور بلولو او ډوډۍ به بیا په هغې باندې به ډوډۍ پخوله. او هغې نه وروسته بیا د طبیعي سیستم رامنځته شو چې د اوسپنې نه بیا طبیعي په هغې باندې ډوډۍ خلک پخول. خو بالاخره بیا د تناره مسله رامنځته شوې ده چې دا اکثریت په دې شرقي هېوادونو کې دا د تناره موضوع اغېشته دی.
د نوموړې په خبره چې په افغانستان کې د بېلابېلو سیمو خلک د تناره بېلابېل ډولونه کاروي او د یو شمېر سیمو ډوډۍ ډېرې مشهورې دي. د اغلې زرغونې په خبره د کومې کورنۍ وګړي چې ډېر وي نو بیا د ډوډۍ پخولو لپاره دوه ښځې درېږي، چې یوه یې زغالې جوړې کړي او بله ډوډۍ په تناره پوري کړي. کری تنور لمبا کول او پر ډوډۍ پوری کول یو ځانګړی هنر دی، نو د تنور جوړول هم یو بیل هنر ګڼل کیږي او دا چاره په افغاني فرهنګ کې ډیر لرغونتوب لري. د کابل ښار د تنور جوړولو کوڅې یو تنور جوړونکی عطا محمد بیا وایي چې د تنور جوړولو هنر له ډیر پخوا راهیسې دود دی.
د تنور جوړولو فرهنګ خو ډیر لرغونی دی، زما او زما د نیکونو له عمره ډیر پخوا دی او ماته هم دا کس په میراث را پاتې دی. شاوخوا له 1500 ډیر کلونه کیږي چې دلته د خټیزو او اوسپنیزو تنورونو ترڅنګ موږ دیوالي تنورونه هم جوړوو. موږ چې تنورونه جوړوو خپله مخصوصه خاوره لمدوو او په خپله اندازه ځای برابر وو. بیا چې کله تنور جوړ سي ګاز پکې بلو چې وچ سي.
خودم یې اګم 15 سال میشم.
د نوموړي په خبره چې د یو تنور قیمت له 500 افغانۍ نیولې ان تر 500 افغانۍ پورې رسیږي، خو په دې وروستیو کې استعمال کم شوی ځکه چې په ښارونو کې اوس له نویو وسایلو استفاده کیږي. پیغله شګوفه سقزی وایي چې په تنارې ډېره ډوډۍ پخه کړې ده. دا چې له کوم هنر کار اخیستی هغه وایي
بیا وروسته دا چې ښه ګرم سو دا ورتن لږ څه اوبه راچوه چې دا ور یې ګل سي، ځکه چې ور ډېر قوي وسی نو لاسونه سوځوي. کله چې لږ اوبه ور واچولې چې ور ګل سو بیا داسې یو کور مزان ته پریشه دی. البته اضافي ټوکر دی، نسبتا غټ دی، نه ډیر کوچنی دی. دا خو تنور په پاکو استا هسته وای و دانه ډوډۍ دغه سه پسې مشله و هغه ډوډۍ چې سریس ولې د سه د تناره ته به خرابې لو.
په تناره ډوډۍ په خول کلیوي خو سخت کار دی، نو له بلې خوا ځانګړي هنر ته اړتیا لري. کله چې یو پیغله له بنګړی او ډاکلاس په لمبه شوی تناره ورننه باسي او ډوډۍ پوری کوي نو د زلفو د چکو ساتل ستونزمن وي او دا صحنه له ځانګړي نزاکت ډکوي. که څه هم د تناره په ځای یو شمېر برېښنایي، ګازي او یو شمېر نور د ډوډۍ پخولو وسایل رامنځته شوي، خو بیا هم د تناره ډوډۍ ځانګړی نوم او
د فبروري 28 نیټه د مورنۍ ژبو د نړیوالې ورځې سره برابر ده. دا ورځ د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو او افغانستان کې ونمانځل شوه. د هنر جاج په دې برخه کې له لیکوال او کرکتونکي طاهر ځلان سره د مورنۍ ژبې پر اهمیت او مورنۍ ژبو د نړیوالې ورځې په مناسبت غږېدلی یو.
هنر جاج
د فبروري 28 نیټه د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده. د دې ورځې د منځنی اهمیت په څه کې ده؟
د فبروري 28 چې د مورنۍ ژبو نړیواله ورځ په نړۍ کې لمانځل کیږي، تر ټولو مهمه خبره په دې کې دا و چې په بنگلاديش کې د بنگالی ژبې د حقوقو د ترلاسه کولو لپاره د یوې اوږدې مبارزې او د قربانۍ وروسته هغوی وکولی شول دغه راز یا خپل ژبه د هیواد رسمي ژبه کې د هلته چې کومه واکمني وه د هغې رسمي ژبه کې او په نتیجه کې په 1999 کې دا پریکړه وشوه چې یوه ځانګړې د مورنیو ژبو ورځ دی وي. اهمیت یې په دې کې دی چې خلک په هغه ژبه ښه زده کړې کولی شي په کومه ژبه کې چې خوبونه ویني، او هیڅوک له مورنۍ ژبې ورخوا په بله ژبه کې خوبونه نه ګوري. نو د دې له کبله چې زمونږ خوبونه تعبیرونه پیدا کړي، کوچنیان باید په مورنۍ ژبه زده کړې وکړي.
دا سمه ده چې مورنۍ ژبه هغه ژبه ده چې د فکر د کولو هغه چوکاټ په مورنۍ ژبه کې جوړیږي، د خوب لیدلو چوکاټ په مورنۍ ژبه کې جوړیږي. په افغانستان کې د دغې ژبې د نمانځنې اړتیا څومره وینئ؟
په افغانستان کې مختلفې ژبې دي او د مختلفو ژبو ویونکي دي. په لرو پرتو سیمو کې ډېر کم دا امکانات او دا زمینه مساعده شوې، دا فرصتونه مساعد شوي چې هلته خلک په خپله مورنۍ ژبه زده کړه وکړي. دغه اوس هم نه یوازې دا په ولایتونو کې بلکې په کابل کې ډیر خلک د خپل مورنۍ ژبې نه محروم دي او لومړني درسونه یا ابتدایي ښوونځي حتی هغوی نشي کولی په خپله مورنۍ ژبه کې ووایي. نو د دې له کبله په کابل کې د دغه ورځې لمانځل ځکه ضروری دي چې باید مونږ متوجه شو تر څو کوچنیانو ته د هغوی په مورنۍ ژبه د زده کړو زمینه برابره کړو.
دا حق څومره ورکړل شوی دی تر اوسه پورې؟
تر اوسه پورې ډیر زیات کم. څنګه چې ولایتونه په سمتونو په قومونو ویشل شوي دي چې په شمال کې څوک پراته دي، په جنوب کې څوک پراته دي، په ختیځ کې څوک دي، له بده مرغه زمونږ ښوونیز نصاب ډیر کم دی تا زمینه برابره کړې ده چې هلته اقلیتونه یا هلته د بیلابیلو نورو ژبو ویونکو ته مونږ دا حق ورکړو، دا زمینه ورکړو چې هغوی په خپلو مورنیو ژبو کې زده کړې وکړي. په هلمند ولایت کې هزاره توکمی میشت دي، خو فکر نه کوم هغوی ته دې په دری ژبه د زده کړو امکانات برابر شوي وي. په شمال کې پښتانه میشت دي، خو هغې ته په پښتو ژبه د زده کړو امکانات نه دي مساعد شوي. دا د دې سبب ګرځي چې یو وخت له 12مه فارغېږي د یو زده کوونکي په ذهن کې هیڅ نه یا ډیر کم داسې څه وي چې هغه یو مختری انسان ووسي. د دې له کبله هغه ته په یو داسې ژبه زده کړه ورکړی شوي چې د هغې د شپې د خوبونو سره تفاوت لري.
همدلته د پوښتنې تم کیږو، څه په کار دي چې موږ ټول هغه که د افغانستان اقلیتونه دي که اکثریتونه دي چې هغوی په مورنۍ ژبې د زده کړې حق ترلاسه کړي؟
د دې لپاره په اساسي قانون کې داسې مشکلات نشته دی. په نړیوالو کنوینسیونونو کې هم په دې برخه کې مشکلات نشته دی. که څه هم زمونږ د دفتر رسمي ژبه پښتو او دري ده، خو په نورو ژبو باندې بندیزونه هم نشته. د دې لپاره مناسب دا ده چې ابتدایي ښوونځیو کې باید په مورنۍ ژبو د زده کړو زمینه برابره شي، په متوسطه او په لیسه کې بیا وکولی شي چې نورې ژبې بالخصوص رسمي ژبې هم په دې کې شامل شي، تر څو کله هغه پوهنتون ته ځي هغه په پوهنتون کې د خپلو مورنیو ژبو سره سره رسمي ژبو باندې هم بلدي.
همدلته بیا هم تم کېږو، یو شمېر ژبې دي چې په افغانستان کې ویل کېږي او په خاص ډول په هغه قریو او لرو پرتو درو کې ویل کېږي چې هغه له ښارونو ډېر لري دي. مثلا پامیري ژبې دي یا پشهي ژبې دي چې ځینې لیکدود نه لري، لیکل کېږي نه، یا کتابونه نه لري، نصاب نه لري. نو هغه خلکو ته به دغه حق څنګه ورکړل شي؟
په 2003 کال 2002 کال کې زما دیږي په پیښور کې مطبوعات به مې تعقیبول، د ورمړي ژبې په اړه ډیر تاوده بحثونه براتلل او ویل کېدل به دا چې ورمړي ژبه چې دا د ګواښ سره مخ ده. کله چې مونږ په نړیواله کچه د فرهنګ دفترونه او نړیوال سازمانونه دې مسلې ته متوجه کیږي، دا په دې معنا چې ژبې یا توکمونه په یو هیواد کې په یو جغرافیه کې ډیر زیات ارزښت لري. که مونږ د یو ګډ هویتي او فرهنګ فرهنگ او کلتور دا ول روچ په افغانستان کې ډیر کلتورونه دي، ډیر ژبې دي، ډیر قومونه دي، نو هغه وړو کې قوم دی او غټ قوم دی، د هغوی ژبه د هغوی پیژنګلو ده. مونږ باید درناوی ولرو د یو مرکزی دولت په توګه باندې چې مسولیت دی د خپلو ټولو هغه خلکو چې د دې د واکمنۍ لاندې د هغوی فرهنګ د هغوی هویت وساتي. باید دې ته پاملرنه وشي. سمه ده هغه به ډېرې وړي، هغې ژبه کې به کار نه شوی، خو هغه ژبه کې به څوک کار کوي؟ پامیري ژبه به څوک ساتي؟ نورستاني ژبه به څوک ساتي؟ بلوچي به په افغانستان کې څوک ساتي؟ خو دا د دې حکومت مسولیت دی چې د دغه ژبو د ساتنې لپاره زمینه جوړه کړي. که مورنۍ په ابتدایي ښوونځیو کې د مورنۍ ژبو دودېدل یو اصل وګرځي، زه باور لرم چې د ژبو د له منځه تلو خطر هم کمیږي، ځکه چې هغه د درس او تدریس ژبه ګرځي، پاتې کیږي او خلک پرې خبرې کوي، لیک لوست پرې کوي. نو دا به زمونږ یو بل ګټې چې په دې برخه کې ترلاسه کوو.
لکه څنګه چې د مور نوم خوږ دی، همدغه شان د مورنۍ ژبې ساتنه په موږ فرض ده او دغه ژبه هم ډېره خوږه وي. د دغې ژبې د پرمختګ او د دغې ژبې د لا ساتنې لپاره باید څه وشي؟
تر ټولو مهم کار چې دی هغه بیا هم زه تکراروم، په مورنۍ ژبه زده کړې دي. دویم د ژبو یو داسې مرکز ایجادول دي چې په هغې کې ژباړې په دې ژبو کې وشي، د دې ژبې د پراختیا دپاره کار وشي، تحقیقات وشي په دې ژبه کې، د دې ژبې اړوند چې کوم کتابونه لیکل کېږي هغه لیکوال وهڅول شي. یوازې د لیک د خبره هم نه ده، زمونږ ملي تلویزیون لرو، باید مونږ د هرې ژبې فولکلور هلته خوندي کړو، د هغوی موسیقي هلته خوندي کړو، د هغوی کیسې چې هغه خوندې کړی شو. نو موږ به هله وکولای شو چې د لویو ژبو تر څنګ هغه څه چې زموږ د دې هیواد ښایست دی، وړې وړې ژبې یا ژبې ټولې غټې دي، البته ویونکي چې کمی، هغه به هم زموږ د دې هیواد د پاره یو د یادونې یو وړ شی وي چې موږ به ساتلی وي. اطلاعات و کلتور وزارت په دې برخه کې ډیر رول لري، ملي تلویزیون په دې برخه کې ډیر رول لري، لبه د مرغه د دواړه نهادونه په دې برخه کې هیڅ کوم نقش تر اوسه نه دی ادا کړی. په دې تیرو لسو کلونو کې کم از کم په دې کابل کې چې زه وسم، زه د داسې یو کنسرت شاهد نه یم چې په هغې کې دی د نورستان فلکلور ویلی شوی، په هغې کې دی د پامیري ژبې ویلی شوی، په هغې کې دی د بلې کومې ژبې ویلی شوی وي. دغه خدمات باید یو څوک راپاتې او دا ابتکار وکړي، پرته له دې یوازې په خبرو او په لمانځلو ژبه نه خوندي کیږي.
شاعر که د یوې ټولنې سترګې او نظر دی، نو هنرمند او سندرغاړی په دغه نظر کې د سا اچوونکي حیثیت لري. په فنکار برخه کې د استاد شاولی د هنري ګلبڼ له یوه تازه ګل شمالي افغان سره د هغه په هنر غږېدلی یو.
فنکار
افغان صاحب، په دې خمو ټول پوهیږو چې ته له وطن لري پردیس، څومره وخت کیږي چې موسیقۍ ته دې مخه کړې ده؟
زما خو ډېر وخت کیږي چې موسیقۍ ته مخه کړې، زه ماشوم وم چې د موسیقۍ دنیا ته مې هغه راوړله. او بل دا چې تقریبا اتلس کاله به کیږي، تقریبا اولس کاله کیږي چې زه موسیقي سره آشنا شوم، موسیقي مې شروع کړې ده.
اول سندره دی یاد ده چې اول دې څه ویلې دي؟
اولنی سندره خو ریکارډینګ نه مخکې چې په کور کې موږ سمزه کوله، زمزمه به کوله، دا خي سندره نو هغه به ما وړي لیلو سهار دې شمال لګي ولان پانی ریږي.
اوس چې کله کله زمزمه کې اتلس کاله په خوانه وخت ته نه یادې
وړي نه یادې چې ما خو کې ډیر خسته یادونه دي. پاکستان درې کې خپل پلار ویل ټي وي کې یو وخت کې چې مسافر وو، موږ ماشومان په ټي وي باندې کتنو، هغې سندرې نه ډېر متاثر شوم او بیا ډېر خوښېدل. هغه به مې ځان سره بیا زمزمه کوله. هغه نه شوق
د موسیقۍ په برخه کې دي باقاعده زده کړې کړي کنه؟
او د موسیقۍ په ډډه کې خو زه خپله سټوډنټ یم، سکول ویم، کالج نه ګراجویټ شوم، او انشاءالله اوس به طب شروع کوم. هغه یونیورسټي چې ورته وایي هغه به شروع کوم.
په سکول کې تاسو د موسیقۍ پروګرام مو دا هسته؟
موږ چې کوم سکول کې سټډي کول، نو په هغه سکول کې موږ یو کلاس د موسیقی ملرو ده چې میوزیک کلاس پیغیطه ویلی، چې هغه په های سکول کی چیزو من آغی وقتی دست یو چی باید یو کورس ویلی شي د میوزیک داغه یو کریډیټ باید واخلي نو هغه کریډیټ بمنګ د موسیقي چې زموږ په سکول کې و پاره کې دا کریډیټ مونږ غوښتو او هم وسترن میوزیک می هم کړه
وسترن میوزیک غواړم یو بل دغه ساسي کورنی بیس تلار شم دا خو ستا هغه زده کړې چې هغه په مکتب کې په سکول کې وکړي لدی ور علاوه لکه څنګه چې سازی پلار یو ډیر لوی موسیقار دی د پښتو ژبې استاد دی د هغه مرسته در سره څه
د پلار خو ډیر لوی مرسته و پلار خدا مرسته و چې اول هغه کوم هنر کو هغه نه موږ متاثر نو دا لري په شوق باندې موږ چې یاره د سیګانه موږ کله وکیا به څنګه شوق هم دی چې پلار غوښتي سندرې موږ مو بیا دا چې هغه نه پس پلار سره کېناستل ما او بیا دا هغه نه کلاسیکل میوزیک موږ زده کړو وکړه د پلار نه چې کلاسیک میوزیک ډیر مهم دی چې بیس دی د میوزیک بیا کلاسیک میوزیک نه موږ شروع وکړه رو 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 بیا هغې نه بعد چې کلاسیک میوزیک ته یو څه حده پورې مانا چې پوښتلو چې سندره څنګه ویلې کېږي غزل څنګه ویلې کېږي دې باندې پوښتلو نو بیا هغې نه بعد شاعري چې کومه شاعري باید ویلې شي سرقم طرز ویلې شي سرنګې میوزیک پیش شي او دا ټول د پلار د خوانه موږ ته ټیچینګ شوی دی دغه مکتب
کله چې استاد وی نو شاګرد په طبیعي لحاظ لاغه متاثر وي او لپلار خو زوی خامخا متاثر وي چې پلار استاد یو د هغه د استاد شاولی په طرزونو کې توپیر شته کنه د سندرې د بیان په انداز کې فرق شته کنه
یو کس و چې ما یاد شو دغه د خبره اوس چې هغه ماته ویل چې دا خو حق خبره ده چې ته به د پلار بیا مانا دا غی پسې هغه زین شنه ولې اس کلم خدای کې با زدا وې مچی ته کاپی دې پلار دې چې کله سندره وې نو موږ دې فکر کوچ دې پلار आवाज دې بلګ لګ سره جوړی کې پدې چې زه متاثر مم دې خو خېدې مم پلار دې زیاته او بل دا شي دا غی هنر مې دې زیات خو خونو چې کله طرز وې م کمپوز وې سندره وې نو دا غرنګ پکې ښکاری
تا مخکیم دا د لاري خبرو کړو دې چې اکثر راتوي چې تاسو د استاد شاولی کاپیه پښتو ژبه رښتیا د استاد شاولی احسان اتکرم نشي پوره کولای پښتانم هغه احسان اتکرم نشي پوره کولای خو یو مسله دا ده چې کچیرته موږ وایو کته د استاد شاولی کاپی وسیږي نو موږ خو اړتیا استاد شاولی تر لره له استاد شاولی شته
صحیح خبره
ده ژوندې لري او معمولا په موسیقي کې نو لارو ته اړتیا ده
صحیح
ستاسي نوې لاري څه دي
زما ونه ویلاری خډیری دی او ډیر فکرم په وهله ده ان شاء الله او لا خو زه د هنر کما سټډی کړی ده یا می میوزیک سټډی کړی ده نو هغه وخت کې زه میډیا ته نوم وروته اوس هم نیم وروته دا اولنې غاز ده زما چې کومه میډیا ته نو دینه بعد به ان شاء الله زما لاری نیو نیو ویلاری دی فکرونه می وهله دي نیو نیو کلامونه دي د بابا کلامونه دي د خیبر افریدی دي د خاطر افریدی دي د ساحل افریدی دي د ساحر افریدی دي د ملنګ جان بابا ده زمنګ ډیر شاعران ډیر ډیر لوی لار پاتې ده ماته
او د دوی کې به ستاسو د زمزمې په تمای
خا
څه غواړی
ما یو د حمزه بابا یو نوې کلام ریکارډ کړی دی او هغه په زمزمه کوم دسته چې ما کمپوز په خپل کړه دا ډیر خسته شي
حمزه بابا دا کلام به مو روزه کې زموږ نننې خبرونه هم د حمزه بابا سپیشل روح ته ډالې شوې مهرباني
لغون دی خوا ورت ډیر بدر تنه وایم لغون دی خوا ورت ډیر بدر تنه وایم ډیر سمې پزړه کی دی لوګ پدر تو وایم ډیر سمې پزړه کی دی لوګ بدر تو وایم لغون دی خوا ورت ډیر بدر تنه وایم
دا یو نوې کلام دی ان شاء الله او خیر
کسی د ژوندانه داسې شیبه په خپل بدن کې رانغاړي چې د ټولنې عام وګړي ورته متوجي نوي خو کله دغه کوچنی شیبه هنري بڼه د کسی په چوکاټ کې واوري نو ځانګړې لذت لري چې د لیکوال دا کمال لیکوال په ټولنه کې د شهرت لوی پوړی تر رسولی شي د زرپانی په نننې پانه کې زموږ همکار وګم جبار خیل تاله شوې لنډ کې صدر اوروي
زرپانه کالا شبه
د سهار لمونځ وکړو. لمانځه پسې یوه اوږده دعا وکړه. وروسته بیا ژر ژر د خپلو کالیو په راټولولو لګیا شو. اکمل له لرې پرې ورغږ کړ، څنګه چل دی؟ نن ډېر خوشحاله نه یې؟ څه وکړم چې په نن ورځ هم خوشحاله نه شم؟ بیا نو داسې وګڼه چې د ورور په قسمت کې د خوشحالي نشته. دواړو په کړس کړس سره وخندل. اکمل په خندا کې وویل، خو ظالمه هسې نه چې لاړ شي او بیا موږ له یاده وباسي. یاره دا څه خبرې کوي؟ ورور هم له چا نه هېرېږي. چا چې د چا سره یوه ورځ هم تېره کړې وي، چې کله ترې لرې شي بیا یې ورپسې زړه خوږېږي. او بیا ما او تا خو سره دا لس کاله تېر کړل چې دا ډېر عمر دی. او که ته ما هېرولی شې نو بیا داسې وګڼه چې زه به دې هم هېر کړم. ښه نو ته اوس ځې، څه به وکړم؟ که څو کاله نور هم پاتې شم آخر خو به ځم. او بیا ته پوهېږي چې هلته زما مور پلار او ورونه. دا پنځلس کاله کېږي چې زه له کوره په هغه سرو ګولو کې راوتی یم. نه مې بیا هغوی لیدلي او نه یې زه لیدلی یم. ورونه به مې اوس زلمیان وي، زرلښته به هم اوس پیغله شوي وي. اکمله ته پوهېږي چې زه کله ته لاړ شم څومره خوشحالي به وي؟ هغوی خو هسې هم زه په مړو شمار کړی یم. خوشحالي څه کوې؟ سم اختر به وي. ستاسې په کور به یو داسې اختر راشي چې ستا مور او پلار یې له تېرو پنځلسو کلونو انتظار کاوه. او لا بله د خوشحالۍ خبره خو یې دا ده چې کله ته له کوره ووتې د لسم ټولګي زده کوونکی وې، او دا دی اوس ډاکټر بیرته په کور ورننوځي. څه وایې چې مور به دې په جامو کې ځای شي؟ د کلي جونې به هم درته ډېرې تاوې راتاوې شي. یاره زوړ به شي خو له خپل عادت نه به وانه وړې. زه خدای دې خیر کړي. غلام حیدر ژر ژر د خپل بیک زنځیر بند کړ، د کالو الماری یې را خلاصه کړه. له لاندې ځای نه یې یوه توره کڅوړه راواخیسته. کڅوړه یې پرانیسته، اکمل ته یې وکتل. دا ګورې، ړوند خو نه یم، ولې یې نه ګورم؟ یو خو ته په هر شي کې خبرې کوې. ښه وایه، دا سات مې پلار ته اخیستی. هو کنه، یو څه خو له ځانه سره یوسه، بیا به په کلي کې خلک وایي چې د دومره اوږدې مسافرۍ نه وروسته تش راغلی. زما د مور شنه رنګونه ډېر خوښېدل او دا دی شین ټیکری مې ورته اخیستی. ورونو ته مې هم بلا شیان اخیستي، خو یوه صبر یې رانه پاتې ده. زه هغې ته به هم همالته څه واخلم. کڅوړه یې ژر ژر بنده کړه او دا یې هم په خپل دویم بیک کې د خپلو کتابونو سره ځای په ځای کړ. د سهار اووه بجې به وې. د ریل ګاډي د تګ وخت هم اته بجې ټاکل شوی و. ډاکټر غلام حیدر لومړی له ممبئی څخه ډیلی ته تلو او بیا له هغه ځایه د ورځې په دوه بجې کابل ته د الوتکې پرواز و. دواړه یو ځای له کوټې راوبتل او د ریل ګاډي تم ځای په لور روان شول. کله چې ریل سټېشن ته ورسېدل، د اکمل په سترګو کې اوښکو منډې را منډې پیل کړې. د زړه درزا یې زیاته شوه، نور بیخي له خبرو لوېدلی و. غلام حیدر ته یې غاړه ورکړه. بس یوازې د سر په خوځولو سره یې ورته خدای پاماني وویل. څنګه چې د اکمل اوښکو ستر مات کړ او د ګریوان په لور یې حرکت پیل کړ، هلته یې د خواږه دوست سورلۍ هم حرکت وکړ. ریل ګاډی د ممبئی له ښکلي ښار څخه په وتو و. د غلام حیدر په زړه کې هم یو درد غځونې وکړې. له ډېر وخت وروسته ډیلی ته ورسېد او بالاخره په تیاره کې هم کېناست او تیارې پرواز وکړ. په تیارې کې ډېر کسان سپاره وو، ټولو د یو بل سره خبرې کولې، خو غلام حیدر یوازې د سوچ په نامعلومو څپو کې غرق و. کله کله به یې په ذهن کې خپل کلی راتېر شو. هلته د سپرلي تازه وږمې د شنو فصلونو څخه غاړې اخلي. صبری د دې په طرف را منډې وهي او چیغې وهي چې غلام حیدر لالا مې راغی. اخوایې مور د پلار پسې پټې ته سبناری وړی وي. هغوی هم په پټو کې د دې په لور را روان وي. ناڅاپه یې په تیاری کې د میلمه پالې غږ د فکرونو لړۍ وشلول. د ټولو ښاغلو او اغلو نه هیله ده چې ځانونه وتړي، ځکه چې اوس د کابل په هوایي میدان زموږ تیاره کوزیږي. تیاره ښکته شوه. په یوه شیبه کې ټول مسافرین ترې کوز شول. ټولو ته خپل خپلوان راغلي وو، خو مګر غلام حیدر لکه د یوې بې کوره او پردي انسان په څیر روان. ټیکسي یې ونیوله او د خپل کلی په طرف روان شو. په لاره کې یې ډېر زړه کېده چې خپل کلی په ذهن کې راولي او د خپل کلی په خیالي انځور کې خپل پخواني یادونه راتازه کړي. خو د کابل مستې هوا هیڅ فکر او سوچ ورته نه پرېښود. کله به یې ویښتان یو خوا کاږه شول او کله بلې خوا. غلام حیدر ته هر څه بل ډول ښکارېدل، ځکه کله چې پنځلس کاله مخکې دی له دې ځایه تلو دا وطن بل ډول و. هر څه وران و، له هر شینه د بارود بوی خطور. خو مگر اوس دا هر څه نه بیوم. لکه او د سفر اوس دا خپل کلی ته ورسید. لریه په خپل کلی نظر شو. په زړه کې نوې هیلې پټو کې دوشوي، ځکه چې د کلی کورونه یې هم له پخوا څخه یو څه نوي شوي. لکه څرنګه چې د فکر کړی و هماغسې و. هلته د ویالې خواته ماشومانو لوبې کولې او بلبلان یې رانیول. د سپرلي مستې هوا د شړشم ګلونه یو په بل تیل وهل راټیل وهل. د پټو په منځ کې را روان و، نه پوهېدو چې ولې ورته په خپل کلي کې ځان پردی پردی ښکاري. هر قدم یې په دې خاوره پردی و. للی په خپل زور دیقان خانګل نظر شو. سلام یې پرې واچاوه، خو هغه یې یوازې سلام واخیسته او د یوه بیګانه په څیر د چایو ست یې ورته وکړ. په زړه کې یې تلوسه وه چې اوس به کله د خپلې مور غېږې ته رسېږم. کله کله به یې لکه د لیونو له ځان سره وویل، هغوی به درته ژاړي، خو داسې نه چې ته وژاړې، ځکه ته خو اوس یو پروفیسور یې او تا ته نه ښایي چې ژړا وکړې. خپل زوړ کلي ته ورسېد. اخوا دیخوا یې حیران حیران کتل. د کلي ماشومانو چې دا ولید، هغوی هم ټول ورته برګ وو. له لرې یې په خپل کور سترګې ولګېدې. د کور مخې ته یو ران کنډر ښکاره شو. شاوخوا ترې ماشومانو لوبې کولې. د کنډر منځ له لوټو او تیګو نه ډک وو. غلام حیدر چې کله خپل کور ته ورسېد، نور هیڅ ورته په نظر ور نقلل، بس یوازې تالاشری کنډر یې ولیده.
چم چم پغیم کور کو ویرانیم، چم چم پغیم کور کو ویرانیم، چم چم پغیم.
د ادب جام نننې برخه مو د لودی پښتنو د شیخ حمید د کاله د دوو سردارانو شیخ رضا او شیخ نصر لودی احوال ته ځانګړي کړی ده. د ادب جام دا برخه رحمت افغان وړاندې کوي.
ادب جام
د شیخ رضا لودی او نصر لودی نمونه او پیژندنه ځکه دلته یو پر بل پسې راوړو چې د دوی لاسته راغلي نظمونه یو بل سره اړیکې لري او دوی دواړه له کورنۍ پلوه هم یو بل سره ارتباط لري. خو مخکې تر دې چې د دوی پیژندنې او د کلام بیلګو ته ولاړ سو، د لودیانو په اړه لنډې خبرې کوو. د لودیانو دا سلطنتی او ادبی کورنۍ که څه هم سلطان محمود منحل کړه او تر داود وروسته بل پاچا پاتې نه سو، خو وروسته هر وخت لودیان په تاریخ کې نوم لري. له دې څخه مشهور او نومیالي خلک راوځي. پر 1555 بیا د ټول هند سلطنت نیسي او د لودی پاچاهانو برم تر 1923 هجری پورې په هند کې دوام کوي. سلطان بهلول، سکندر او ابراهیم د دې قبیلې مشهور شاهان دي چې د پښتو ادب ممیزه له دوی سره د سلطنت په ډول ملګری ده. څرنګه چې دلته شاعران یا لیکوال د تاریخي تسلسل له مخې راوړل کیږي، نو دلته لومړی شیخ رضا لودی او بیا نصر لودی ته نغوته کیږي او بیا به نور لودی شاعران پر خپل ځای معرفي کیږي. نو اوس راځو شیخ رضا لودی او نصر لودی ته. شیخ رضا او نصر لودی دواړه د شیخ حمید له کورنۍ څخه دي چې رضا د حمید وراره او نصر یې زوی ده. او د مورخانو په وینا تر شیخ حمید وروسته د دو زوی پاشا سوی او رضا سلطنت ته نه در رسیدلی. د پښتو ژبې د دغو دوو پخوانیو شاعرانو احوال پټه خزانه داسې راوړي. ذکر د امیر الفصحا شیخ رضا لودی پوشه په دې چې کامران خان ابن صدو خان په شهر صفا کې په سنه 1038 کې یو کتاب وکیښ چې کلید کامرانی نومو. په دې کتاب کې کامران له کتابه د شیخ احمد بن سعید اللودی چې په سنه 1406 اتیا کې خلی او نوم یې الالام اللوزی فی الاخبار اللودی د هسې نقل کا چې شیخ رضا لودی د شیخ حمید وراره و چې شیخ حمید په ملتان پاچا سو، یوې خپل وراره پښتونخوا ته ولیږي چې د هغو غرو خلک د اسلام دین ته راولي. شیخ رضا راغی، دوه کاله د کیسې په غره کې وګرځید او هلته یې ډیر مخلوق مسلمان کړ. نقل هسې کا نصر د شیخ حمید زوی په ملتان کې د ملا هدله استادو سره کېناست او له دوی څخه الهاد او اسماعیلی فرقې عقاید زده کړل او ګروهدې د دوی په اعتقاد ملحد سو. چې شیخ حمید رحمت الله علیه وفات سو، نو پر ځای نصر کېناست او د الهاد ترویج یې غوره کړ، قرامته یې راوستل. شیخ رضا چې سوچه مسلمانو خپل تربور نصیر ته داسې پاړکي وکښل او ور وایستول.
د الحاد په لور د ترپلل گروه د زموږ کوراوه، موږ رونلی په زیارنه تا په تور وتوراوه. لرغون ولې ګروهېدلې چې د ګوښې اړاوه؟ هغه ګروه دې اوس اړه کړ چې پلرو دې رڼاوه. لودی ستا په نامه سپک شو که هر څو مدرناوه، نصر نه مو یې لکاله لودی نه یې پکاوه.
شیخ احمد لودی هسی نقل کاچه نصیر لودی هسی د شیخ رضا غبرګون وکاو.
د الحاد په تور تورن سم سلرغون خم ملحد نه یم، زما دخنه هسی تورا کړي که ملحد یم د دخنه یم. له اسلام نه ترپلما تورا نوڅ خپت رپلیم، گرو می هغه لرغونی دی اوس هم کروڑ په لرغونیم. د اسلام پر حسق به ظلم و تورانو ته تیاریم، د لودی زوی سنتیم د حمید له لوړ کالیم. تورانی د خنچ وایی زه له گروه په اړه یم، دای تور تاسی دروهوی زه مومن ستاسې پتلیم. د دخنو ویناوې مغږه زه لودی یم سوچ زه یم.
په دې ډول پټه خزانه د خپل قوي اسنادو پر بنسټ د دغو دو تنو پخوانیو پښتنو مشرانو اشعار موږ ته سپاري چې د پښتو په ادبي تاریخ کې ډیر مهم دي او هم د ژبې په تحول کې ښې نتیجې ځینې استلای سو.
ستا په ننګو کې د حمزه د وینو سره دي تشوې د پښتو غزله سوان زدی بابا کرم. دا تیری فبروری میاشتی اتلسه منیتا دا پختو جبی دا غزل بول شایر امیر حمزه شینواری دا مرینی چلروشتم تلینو. نموڑه پا 1909 میلادی کال که زیگی دلو پا 1904 نوی کال که لدی فانی نره سرگی پتی کری دی. پا ورخمین خیال که هنرمند ممتاز ولی دا حمزه بابا پا طولنیس کردار او رویه را سرگی گیدلی. او هم دا اروخاد امیر حمزه شینواری یو دکلمه شوی غزل او دا هارون پاچا پا غگ دا حمزه بابا خیال او رو. ورخمین
خیال
ولی سیب دا حمزه بابا پاڑ را تو وی. نسول کی چې د حمزه بابا سره تا په ډیر ماشوم توپ کې لیدلیو، ته ډیر کوچنی وې، حمزه بابا دې قتل و، دا غره رویه تاثر څه ډول و؟
بابا خو یو ډیر مهربان او ډیر لوی انسان و، پروردگار رب ته ډیر لوی سوچ او لوی فکر ورکړی. همداسې هغې سره لوی محبت هم و، مینه هم پکې ډیر زیات و، محبت هم ډیر زیات و. پوه دانا انسان و، دا هغه په سالانه یو عرس کېده او هغې کې به مختلف سندرغاړي، شاعران، ادیبان په شمول د خیبر او ساحل او ساحر او ساحل داسې ډېر هزار سلهاو شاعران به هغوی به راتلل په دغه بیروسکو کې او ځای کې هغې کې به دا محفل سما جوړېدله.
په خپله باندې کله چې بابا ژوندی و او تاسې موسیقي کوله، هنر کې هم کار کوو، داسې کله شوي چې تا د هغه شعر ویلی دی او هغه هملته ناست وي؟
بابا ته خو ما لایف یو سندره ویلې دی بابا چې زه وړوکی یم. بابا زما پلار یو سندره ریکارډ کړی و په ټلویزیون د پاکستان پی ټی وی باندې، چې د نظر سره د مل نشوم او څه خوش قسمت هم چې غل نشوم.
تم بیا هم دا ویله
دا بیا بابا ته مونږ تلیو چې بابا سره ملاقات او خبرې په څه شعر بابا پښتنې ته کولې. زما پلار هغې ځای کې بیا هغې ته ویل چې بابا ممتاز ستاسې کلام وایي، تاسې د ده نه واوري. هغه ما بیا داسې ورته ویل چې د نظر سره د مل نشوم سو خوش قسمت اوم چې غل نه شوم، چې د نظر سره د مل نه شوم حمزہ زوانی زما غزل خوڑا حمزہ زوانی زما غزل خوڑا حمزہ زوانی زما غزل خوڑا خامی می دواش غزل نشما خامی می دواش غزل نشما سو خوش قسمت آم چه غل نشما چه ده نظر سار دی من نشما دا مال بابا ته
بابا تاسو سره
بابا ډیر زیات خوشاله شو زی نږدې کړم او څه پک کړم او جب نه نه به لزګون را ترويست د لسلو غیر اتل چې ممتاز په دې به آیس کریم اکثر ته چې بابا هر وخت چې بابا سره زغ کېدل بابا ماته لزګون راکاو دغه به بیا ماته چې ممتاز په دې آیس کریم دا آیس به بیل ویل او کریم به بیل کنه زو یو زه نه و نه ویل بیل بیل بیل
زه یو بل پښتنه کوم د ژوند دغه اخره دوره هغه وخت کې تاسو لیدل چې د ډیر ناروغ کور پروت
هغه ته یو قسم ته تکلیف چې هغه ته یو راستن بیگ لګیدل دی طرف ته
دا د کلونه تیر شول تقریبا د بابا لمرګ سره لروشت کلونه تیر شول او اوس دا د ستا عمر په هغه اندازه دی چې د ځواني لمرحله راپورته شوې ده دو بابا ډیر شیرونه بدی ویلی ډیر غزلونه بدی ویلی بابا بدی ډیر لوستي ډیر مطالعه کړی بدی کمی وی تا ته ډیر خوندور دی
دلته هم درته بابا یو شیر ویم بیا ورته داسې
په ترنوم کې کوی ډیر
خوند د خواګ آشنا بد صفات بیان کم ګوڑا چه د هرې ډډې اوڅه کې خوګاری بابا مزدا ته کوم صفات وي
ډیر مننه
کوم طرف نه راشه
ډیر مننه خیرس
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
تنده د ساقی تریو تشه کاسی شوزی چیزو ناسو یو پتنگان و دیوی مڑی شوزی چیزو تنده د ساقی تریو تشه کاسی شوزی چیزو ناسو یو پتنگان و دیوی مڑی شوزی چیزو بیلاریو پلاشو چی رهبر شو را نورک بیلاریو پلار شو چې رهبر شو را نورک مسکی را تا لورای مرحلی شوزی چیزو یارانو پا پختون اشنا می دانو گمان یارانو پا پختون اشنا می دانو گمان جرگی لنیمی لاری راستنی شوی زی چیزو شاید غروری مات کداز مقبلانو شه شاید غروری مات کا داز مگ بلانو شیر اندانو د ساقی چی سترگ سریش وی زی چی زو محفل تا رقیبانی پخپل زای راواست ول محفل تا رقیبانی پخپل زای راواست ول اس جوری نوری نوری تماشیش وی زی چی زو تلستوری رهبری کڑی پکی کم دی غل چکی دل ستوری رهبری کړی پکې کم دی غلچکی جو پو تیری له پاسه را خوري شوي زی چی زو وایس کراتنن کړی نصیحت په نوی رنگ وایس کراتنن کړی نصیحت په نوی رنگ ملګرو دا کسی خو اوس زړی شوي زی چی زو شاید چی بلشوی دا دیو د میخانه شاید چی بلشوی د دیو د میخانی ما خام شو د اسمان لمن سری شویزی چی زو همزوایی بدل بکری د وخت اکر بکر همزوایی بدل بکری د وخت اکر بکر چی سترگی د حالاتو پختنی شویزی چی زو تنده د ساقی تریو تشی کاسی شویزی چی زو ناسویو پتنگان و دیوی مڑی شویزی چیزو
تندے دساکی تریو آزادی ریڈیو پر فیس بک کے facebook.com/آزادی ریڈیو